یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه را ورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګری ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسې اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لاسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراند پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تیرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی ای شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی ای ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یوه پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یکشنبه پیل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونۍ د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مساینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر جینګ گاو کینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د دیرشو کلونو په مخه د مساینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کیږي چې د دې کان د مس زیرمه له 1 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکېني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پاوز د هند پاسیفیک قومندانې په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې د هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 زر کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي پاته ده ازادي رادیو دات کام. راځو د خبرونې د سر موضوع تل کسنګ مو چې په خبرونو کې هم واوریدل. کابل ته د طالبانو لراتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یو بل ځانګړې الوتکه کې کابل ته رسیدلې دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړی دی. ان صاحب اوریدونکو ته وای چې دغه الوتکه په کوم شرایطو راغلی؟ آیا لمړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بله، همدا سرکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې 13 میاشت طالبان واک ته ورسیدل لمړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسیدلې ده، یا لمړنۍ کمرشل الوتنه رسیدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړونده. وروسته لاغه چې د کابل هوایی دګر بهرنیو سواکونو پری خود او تقریبا 1,60,000 کسانی ویستل، د کابل هوایی دګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکی برخی، انتظارګاوی، خونی، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایي ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزي الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل وبخي چارټر شوي یا کرایه شوي الوتنې وي دا وي. خو نن د پی آی د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزه الوتنه دغلته رسیدلې ده. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې نه کابل ته د پی آی په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره و چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا پی آی ای یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نورو ادارو کارکونکي و دا په کابل کې دی الوتکه ته پته مو چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رويټرز خبري اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې د الوتنه خو تللې ده چې د پیایي اړوند الوتنه ده خو تر اوسه پوري دا ندی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنه ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه ویل شي او کنا کرایه شوی یا چارټر ورته ویل شي. یعنی دا پښتنه لام شته خو یو شی چې دی ادارې ویلې دی غدا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولای شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. دا ستمه خودل شوې دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي او همدارنګه له دې سره د هلمندې همشته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځین نور هیوادونو افغانستان ته کېدلې هغه بم ورورو پایل شي.
ډیره مننه همکار مو اجملان وو چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریز الوتکه د رسیدو حال درکو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د یو ان ار سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندی ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي ترڅو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځای شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې دا غونډه د افغانستان په وخت مازیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوي خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوې هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال له پایله تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولای شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې خپل همکارانو سره کتلی او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. او ریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې دریغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا ورسره راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند چې د جنوا په کانفرنس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره سباندې شپږ سوه میلیونه ډالره بسپنه راټوله کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې اتلس میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال او بې ځای کېدو د اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیځ پلوي حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هېواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شان د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک له ژمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي څو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 20% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوي. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1508 افغانۍ.
زموږه ازادي راډیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نختارو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نختارو ونې بې درېغه پرې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی، خو د ماشینی یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دے تو غره کې چې ساحه ته موږ جو نو کله چې موږ په لار کې پیاده وو نو ډېر ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشینی ارو یا د برقي ارو اوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې ځالته خلک پیدا کړم. هغه چې دې سره وایي چې دا را باندې ولې دې دا ونې قطع کوي، نو بل اخر چې لږ مخ ته تیر شو چې ما د چتراش لرګي مول چې هغه میخونه کې تکول و را کش کوله.
خغلی صابری د طبي ځنګلونو پرې کول د زورواکو مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په ورسوي ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله خودلی چې مسؤلان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي، خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پرې کېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤلو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خبرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منه کړی. هغه مهال هم مسؤلانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او لاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي، خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، ولې دا خبرې کامیاب نه شوې؟ که دا خبرې کامیاب شوې وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلوده؟ دا بحث را سره واورئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي دي. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنۍ کړی. تفصیلی په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولای. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولای.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میویت زموږ و پیسو ته نظر ثانی ونه کی او پښه نظر ته ونه ګوري. زموږ دا بل میاشت کوم لاړ شي کال مو ګرځ ولاړی، نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړی، زراعت مو سره ولاړی، صنعت مو سره ولاړی، نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی موږ نه کرا پدی او تکي ببر او تکي بانکونه نه کرا. وسم کڅوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاک شناکی ته ار اور اس پروفیسر بنګي د مزرانو د تجارانو سره جنگ دي. لاس پنځلس جنگونه کیږي، خلک بازار دي د سارا سره مالونه راوړي، خرڅې په نغدو پیسې نشته. په پوري وکي هغه زور کور وایي نه نو وکي نه زور د مټه د کیر پیسې تجارانو نه لري.
د اجي عبد الله حد پنوم د وچ میوي یو سوداګر وایي لتی ریبي میاشت راځي دوی نس کولای چې خپل پیسې هیواته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د چیرې یوې میاشت څخه موږ نشو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي، نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نشو را انتقالولای. او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګری به داغیس کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پنګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران د بعضې همسایه ملکونو ډیر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجي محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي، نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سډیر تجارانو ستا چې د $200,000 سرمایه او په داره شو په داده کې $100,000 وایست کورې شي. اوس پر د لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اورک نه سي یابل نه سي او که بانکو ته ورکړه له بانک بیا راستلای نه سي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړئ تاسو پیسې ورشورو کې زوم ستاسو بدون پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې د پکورو کې شي چې دا بیرته بانکو ته ورمړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه بیرته ستاسو سره ورځي. وزه تاجر مسخ بیرات کړای نو سم پیسې څنګه ورواستم؟ هغه ماته وایي که بانک ورواز چواله زنه غواړم ماته نه غزل او کېش زه د کندهار سره څنګه پیسې ورم، کابل ته څنګه ورم، کابل مزار ته څنګه ورم.
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژر خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلي چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل بولسیوي او خلک د قحطۍ سره مخ سیوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو پا دیمه تالکه مرستای صدا غشتنه که چی پا دغا نوی اوته که دغا دا پیسو پرگرام پا هر رکم چکیجی که مرستاویست مرز مرکاز تبسیدو که تای پا خپله به دری واره دورز خبری ورسرکه چی دا خلق دا داس مشکلات سر مخامخ دی.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نیم اکبری د سوداګرو د دغستونزو لاوریدو ورسته وویل چې په راتلونکي ونی کې به د دې بانک د نوې پالیسی پر اساس د سوداګرو ټول ډالری بانکي حسابونه د فیصدی لمخي له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدی باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اینده هفته کې ستاسو سره شریک کو او بانکونو ته هم زموږ د خواسته غدغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغوی اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغانۍ هغه کې. د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو، هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړې. دا ځل د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه شي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریز روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بیل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمینه نه ده برابره شوې. د برېښنا شرکت ویلي که خلک په خپل وخت برېښنا بیل تحویل نه کړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکی الیاس وایي
د برېښنا بیل مو نه دی ورکړی، یوه میاشت کېږي بانکونه تړلي دي. له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برېښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جرمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا بل پیرودونکی سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برېښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوه.
د بانک او برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برېښنا بیل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برېښنا بیل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برېښنا بیل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دبل میاس جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچاره دي. دوی پیسې لکومه کی
د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بیلونه د بانکونو لارې په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برېښنا شرکت اصولو له مخې که پیرودونکي په وخت د برېښنا بل ورنکړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برېښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو